تمه ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره جرګه شي. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو وروسته یې سفر لغوه شو. بیا څرګنده شوه چې د ملګرو ملتونو لخوا امیر خان متقی ته چې د بندیزونو په لیست کې دی، د دې سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې 1 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 28 میلیونه خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلي دي چې 6.8 میلیونه ډالر بشري مرستې به له افغانانو سره جرمنی لخوا نه ترسره شي. په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مرستو له لارې ترسره کړي دي. چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې د پاکستان په شمال کې د سختو سیلابونو له امله په تیرو 8 ساعتونو کې لږ تر لږه 321 تنه مړه شوي او د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. مشال راډیو تازه د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د مړو شمېر له 300 اوښتی دی. د ژغورنې ایالتي ادارې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 2000 ژغورونکي له خاورو څخه د جسدونو په راایستلو او په نهو زیانمنو ولسوالیو کې د مرستو په عملیاتو بوخت دي. دغې ادارې ویلي چې ډېره مرګ ژوبله د خیبر پښتونخوا په غرنیو سیمو کې اوښتي او هلته د مړو شمېر 300 تنه ښودل شوی چې په مړیو کې 15 ښځې او 14 ماشومان هم شامل دي. او د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له غونډې وروسته وایي چې د دوشنبې په ورځ واشنگټن ته ځي. ولادیمیر زلینسکي نن ویلي که هر څه ښه سم په مخ ولاړ شي، له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته له دې چې په اوربان توافق وشي پرون جمعه په الاسکا کې پای ته ورسېد. ټرمپ له غونډې وروسته وویل سره له دې چې توافق ونه شو خو پرمختګ په غونډه کې و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو ناورین عادي کېدو خواته روان دی.
طالبانو په ټول د 4 کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري ځای بند کړ.
پاکستان کې هغو افغانانو باندې د پولیسو چاپی زیات شوي چې جرمني ته د تک په تمه دي.
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له مېلمستون وځو، ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره مېلمستون ته ستنیم.
د ټرمپ او پوتین تر ملاقات وروسته د اوکران ولسمشر هم اعلان کړی چې واشنگټن ته روانېږي. په یوې مرکه کې مو د برېښنا او انرژۍ په برخه کې د افغانستان شته ظرفیتونو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د کونړ پر سیند، د امو پر سیند، د مرغاو پر سیند، هلمند پر سیند، دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې چندین بندوبست موږ کولی شو چې جوړ کړو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای راځو د سر راپور ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه استاد سوزان فرګوسن خبرداري ورکړی چې دغه هیواد کې د خزو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. میرمن فرګوسن پرون د اگست 15 وخت د طالبانو د رستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي بیان کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو آزادۍ، کرامت او اساسي حقونه یې د دې پټکو سخت محدود کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی دی. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې رد کړي او په دې تړاو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپورونه بې بنسټه بللي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداري ورکړې چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. اغلی فرګوسن پرون د اگست 15مه واکته د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې ویلي، په تیرو څلورو کلونو کې لزګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو ازادي، کرامت او بنسټیز حقونه سخت محدود کړي دي. نوموړي د کار په ګډون په سوداګرۍ او نړیوالو خبرو اترو کې د ښځو په ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتلو لپاره نړیوال یووالي ته اړتیا ده.
We cannot accept the denial of
موږ دوی ته حقوق نو ورکړه او نقصول ته معمول په توګه نشمنلای. موږ باید په ټولو برخو انجوګانو او هغو ټولو نړیوالو خبرو اترو کې چې د غوښتنو د پورته کولو په تړاو کې دا مسله په پام کې ونیسو او د ټولو افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره ودرېږو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې دغه چارواکي دا هم ویلي که پر افغان مېرمنو سخت محدودیتونه له پامه وغورځول شي، دا په دې معنی ده چې دا وضعیت منل کیږي چې لامل به په هر ځای کې د ښځو حقونه له ګواښ سره مخ کېدای شي. نوموړي ویلي پر افغان ښځو نجونو لګول شوي بندیزونه لنډمهاله نه دي او د خلکو د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې. سوزان فرګوسن په دې ویډیو بیان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي دا قانون لامل شوی چې افغان ښځې په سیستماتیک ډول له هر څه لرې کړل شي. نوموړي ویلي په دې شرایطو کې هم لږ تر لږه 40% مېرمنې داسې راتلونکي انځوروي چې بدلون او برابري پکې شونې ده او دې هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړې. نوموړي نړیوال ټولنې نه غوښتي چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو، کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامداره توګه مرستې وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړې چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوال ټولنې غبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. ورته وخت د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د افغانستان خزي او نجونی له تیرو څلورو کلونو رئیس د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه د بشريت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اگست په 15مه خپور شوی ویلي افغان مېرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقوقو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان مېرمنې هم له نړیوالې ټولنې ورته غوښتنې لري. دوی وایي طالبان په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې بدل نشول، بلکې د ښځو د ځپنې لپاره خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د ښځو د حقوقو فعاله حسینه عرفي:
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کار یې بند کړ. د اجتماعي، سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه ښځې په کور وکینولې او هر ورځ یې بندې کولې، ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي تر څو حقوق بشر له دې دغاړه کېږي او خصوصا د ښځو حقوق له
افغان مېرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرو چې د ښځو حقوقو د بشر د حقوقو یو لویه برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولای. موږ د نړیوالې ټولنې د حقوقو مدافعان او ټول آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو، نه یوازې ژوندۍ پاتې کېدلو او ازادي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو، ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپل خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، دغه ډلې په دې موده کې تر ډیره پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې وخت په وخت نړیوالې ټولنې غبرګونونه هم راپارولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو د حقونو د ټینګښت خبره کړې، خو په کور دننه یې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې ده.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناورین عادي کېدو خواته روان دی. بل ورته د خزو د حقونو یو شمیر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زیټ پورې اړوند مېلمستونونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پرې چاپې زیاتې شوې. دا هغه مېرمنې دي چې تر ډېره جرمني ته د تګ کیسونه لري او په تمه دي چې جرمني ته انتقال شي. دغو مېرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی او ویلي دي چې پولیسو یو شمیر همدغه مېرمنې نیولي او افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمني هیواد باید ژر تر ژره انتقال کړي او که چارې ځنډیږي باید له کوربه پاکستان وغواړي چې پولیس باید د دوی له ځورولو لاس په سر شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان چې جرمني ته د تګ دوسیه لري لاغه هیواد غواړي چې د لیک لپاره سم دستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستۍ یو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو مېلمستونونو نه لسګونه افغانان نیولي او افغانستان ته یې اړولي. د خوځو د حقونو یو افغانه فعال چې له تیر یو کال راهیسې جرمني ته د انتقال په هدف د دغه هیواد په یو مېلمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه مېلمستون ته ورغلي او د ده په ګډون یې ډېر
خوراک لپاره هیڅ نه و. نیول شوی ډیر کسان تورخم ته انتقال کړل او ډیپورت شول.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې خپل د پولیسو له بنده څه ډول راخوش شوی، خو ویل چې اوس مهال په پیښور کې ژوند کوي او هر شیبه افغانستان ته د جبری شړلو لګواخ سره مخ ده. د خزو د حقونو یو بل فعال چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو مېلمستون ته اوسي ګوایي ویر لري چې پولیس به یې له نیولو وروسته افغانستان ته ریپورټ کړي. دغه مېرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
له ډېر بد حالت سره مخ یو. سهار له مېلمستون وځو، ټوله ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډېره ویره دوباره مېلمستون ته ستنېدو. د بدمرغه پولیسو ډېر هغه کسان چې د جرمني کې سونه یې لرل ونیول او افغانستان ته یې واړول. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه ژر موږ له دې ځای انتقال کړي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د اګست 15مه د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې داوه ثبت کړي او د دې هیواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. روټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121مې مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تصویب شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دی او په ورستي ونیو کې د کډوالو لړلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولي او 300 د شتنه نوري افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده. خو مخکې د دې هیواد د کورنۍ او چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیک وړ دي پښپړس الوتکې کې بیا ته واته ولیک ډول شي. نږدې وونه وړاندې هم په پاکستان کې مشه او شمیر افغانانو چې جرمني ته د لیک په تمه دی او په دې هیواد کې د جرمني د پراختیا ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګندي ویلي و چې پاکستانی پولیسو لدې مېلمستونونو نږدې 40 افغانان نیولي او هجي کم ته لیک ډول دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کول وروسته د خوځو د حقونو ډېرې فعالانو د خپل ژوند خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړي، خو اوس لدې هیواد هم بیرته افغانستان ته د شړلو لګواخ سره مخ دي. پاکستان د روان کال د اپریل له میاشتې راهیسې لدې هیواد افغانستان ته د کډوالو او بې اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار ویلي د روان اګست تر شپږمې له 325,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته پر تګ مجبور شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو را سره اوسې وړاندې به درته د افغانستان راپور نو ولرو. د غراز په خیبر پختونخوا او سوات سیمو کې له خنړیو سیلابونو خبر شي، خو اوس ورزودی ته چې د ډونالد ټرمپ او د ولادیمیر پوتین تر بیګنی ملاقات وروسته اوس د اوکراین ولسمشر هم اعلان کړی چې دوشنبه واشنگتن ته روانېږي. د دې خبر تفصیل سلطان محمد سرور ناور.
د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لغونډې وروسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. ولودیمیر زلنسکی نن د شنبه په ورځ وویل چې که هر څه سم په مخ ولاړ شي، له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته له دې چې په اوربان توافق وشي، د جمعې په ورځ په الاسکا کې پای ته ورسېده. ترامپ له غونډې وروسته وویل سره له دې چې توافق ونه شو خو پرمختګ وشو. ترامپ پرته له جزئیاتو زیاته کړه چې لږ موضوعات پاتې دي چې ځینې یې ډېر مهم نه دي، خو شاید یوه مسئله تر ټولو مهمه وي او یو ښه فرصت شته چې ورباندې توافق وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي، څرګنده کړه چې مسکو به د شخړې د اصلي عواملو په لرې کېدو ټینګار وکړي، دا چې اوکراین د ناټو د غړیتوب د ترلاسه کولو هڅو څخه لاس واخلي او د اوکراین د اردو د بې وسلې کولو لپاره اغیزناک ګامونه واخیستل شي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم د ترامپ او پوتین د غونډې په هکله غبرګون وښوده. د جرمني، فرانسې، برتانیې، ایټالیا او نور اروپایي هیوادونو مشرانو په خپله ګډه اعلامیه کې د اوکراین په ملاتړ ټینګار وکړ. اعلامیه زیاته کړه چې دوی آماده دي چې د اروپا په ملاتړ د اوکراین، روسیې او امریکا د درې اړخیزې غونډې لپاره هڅې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په ایکس شبکه کې خپل پیغام کې ولیکل چې تلپاتې سولې ته رسیدلو لپاره باید د اوکراین ملاتړ او پر روسیې فشار دوام وکړي.
اوریدونکو سم ورزو، پاکستان ته په خیبر پختونخوا په تیره بیا غرنیو سیمو کې او د غراس په سواد دره کې خونړیو سیلابونو خلکو ته دروند زیان اړولی دی. د مړو شمیر له 330 نه اوښتی. ورزو د مشال راډیو خبریال ته چې دا راپور پرې استولی.
خیبر پختونخوا قدرتی اپاتو نظم ادارې پی ڈی ایم ای تر مخه تر دې دمه صوبه کې 322 تنان مړ شوي، چې پکې د ټول نه زیات بونیر کې 242، په شنګله کې 15، مانسیره کې 23، باجوړ کې 21، سوات کې 6 او د غرنګا پټګرام کې 15 او دیر کې 3 تنان مړ دي. دې ترڅنګ په سلګونو ودانو ته زیان اوړېدلې. په سیلاب ځپلو سیمو کې د سوات سیمه هم شامل ده چې پکې په سلګونو خلکو ته تاوان اوړېدلې. د سوات په منګوره کې ګڼ ځایونو کې مقامي خلک د سیلاب نه وران شوي ودان او تجارتی مرکزونو بیا بحالی شروع کړي. د منګوري لنډی کس محلې جواد احمد چې انجینیر دی او کور یې په سیلابونو کې متاثر دی، شګې او خټې د کور نه راوباسي، وایي چې اوس خلکو ته د خوراک څښاک لوی مسلې دي.
د کورونو د خلکو ډکو لړ دي، د خوراک څښاک ډېر زیات مشکلات دي وته. دلته چونکې تاسو ته پته ده د خبره غریب انان کسان دي، پکې د اغو اکثر انکم به د خپل کاروبار نو کاروبار نه ختم شو او کور کې چې څه راشن هغه خراب شي دي. مونږ مزدوران ګورو چونکې هغه ملایوي نو دا آفت پټول باندې پجم راغله ده. لندن لیمیټډ کسان دي.
د منګوري په مکان باغ کې عارف خان چې د دکان نه د سیلابونو اوبو وهلي چینی، ورجه، اوړه، غوړی او نور شیان راوباسي، وایي چې دکان یې د خوړ نه ډېر لري ده، خو بیا هم سوپر سٹور ته اوبه ورغلي او په مکمله توګه تباه شوه.
ټول لاړو جی سه تقریبا د 20-25 لک روپو مال خو زما د مخې سیلاب وړي ده، اوبو وړي، دا غینه پس دا څومره سامان چې ده تباه او برباد شوه ده. پدې کې زموږ ډېر تباه شوې دي، غوړي تباه شوې دي، وریجې تباه شوې دي، څه تقریبا د یو کلو په موږ له نقصان را کړی دی سیلاب جی.
د سیمې صوبایي اسمبلۍ وزیر فضل حکیم هم د متاثرینو خواله ورغله او په دا غړي مشال لري تول چې زیانونه ډېر زیات دي. د صوبې او مرکزی حکومت په وس کې نه ده د خلکو بیا به حالې کې به اته لس ورځې لګي.
زه دا باور کوم چې حکومت هم خپل کوشش کوي، مرکزی حکومت هم کوي، صوبایي هم کوي. زمونږ شتمن خلکو ته اپیل کوم چې څومره د استاد طاقت مناسب کیږي چې د خلکو سره موږ کوم کوو.
دا وخت د سیلابونو لوجې د ضلع سوات په بیلابیلو سیمو کې د بجلی نظام خراب شوی، ډیرو سیمو کې ګیس هم بند شوی او د ترڅنګ د موبایل او انټرنیټ رابطې هم ختمی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو سم دې ترازو چې یو شمیر افغانان وایي چې دوی له غوګیو یا ایرفون نه کار اخلي، خو په استفاده یو یادا چې څنګه استفاده کړي ډیر نه پوهیږي. د غوګونو یو شمیر متخصصان بیا وایي چې کله غوګیو ډیره او داسې بدریغ استفاده وشي، د غوګونو د اوریدو سیستم ته زیان اړوي. په مکلی په دې اړه دی راپورته چې له هغو ځوانانو سره پکې خبرې شوې چې غوګی ډیره کاروي.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت تلفن استفاده میکنم.
یوتیوب چلاون که انصار و دی وی د گیمونو یوتیوب چینل لري او ور دی چې د ورځې 2 ساعت په پله پسې ډول لغوږی یا ایرفون استفاده وکړي. دی وی لکه بوشپک میاشتو راهیسې دا کار کوي. دی چې 40 کلن دی او فرانسه کې اوسېږي. ازادي راډیو ته وویل چې کومې اړتیا لپاره یې کاروي.
ایډیټ او ګیم کوم ویډیو چې ډیټوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی باید چې ورنه استفاده وکم.
په بلجیم کې میشت افغان ځوان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له 3 کلونو راهیسې غوږې کاروي خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي او عامه ترانسپورت کې وي.
زه ګوشکان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې. مثال په بوس کې چوم د ډیډورۍ په حالت کې د بایسکل چلولو په حالت کې اغم په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
د پلازمېنې کابل اوسېدونکی 2 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا 1 کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې 3-4 ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري. نوموړی زیاتوي چې له همدې امله یې غوږونه یو څه تکلیف هم پیدا کړی دی.
زه که کور کوم یا د باندې وم په ایرفونز کې موسیقي اورم او په ورځ کې 5 یا 6 ساعته اره اورې استفاده کوم.
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره له ګرځنده ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیری کارکوونکي هم ځوانان دي. خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بله پسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولی شي. له دې ډلې د پوهنتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوشه
اوریدل او د غوګونو اساسی جوړښتونه زیانمن د غوګ عصب هم تخریبولای شي. د غوګ پنل هم اغیزمنولای شي او د طبیعي افرازات او دراوتلو مخه نیسي یا د غوګ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي.
باعث التهاباتشان شوه.
نوموړی ټینګار کوي چې د غوږې یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونه شي او د 8 تر 8 قانون پکې مراعات شي. یعنی دا چې غوږې باید په بله پسې ډول له 8 دقیقو ډېره استفاده نه شي او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازې باید له 8 سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري پر ویب پاڼه سربیره زمونږه د ورځې راپورونه خبرونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. د فیسبوک آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز ورتللی سي زمونږه ټویټر پاڼه ته یا ایکس پاڼه ته او په واتس اپ چینل کې هم خبرونه ترلاسه کولای شي. اوس د دې خبری مجلې وروستی مطلب راخلو، هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو او برېښنا بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یو ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفا شي او هم د برېښنا په برخه کې. دا چې ظرفیتونه څومره دي په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړې.
ام بادی ظرفیت شته، ام ملمری ظرفیت شته، ام در دبور اسکارا شته، ام گاز شته، ام اوبه شته. دا طول اغا منابع دی که وردین انرژی جوریده شه. نو پا آجل شکل مثلا در دبور اسکارا او المر او باد دا دری شاندی چه در آجل کدایسه چه دا دی منابع نه انرژی تلاسه کو. نو د اوبو خداسې معلومات تاسو شته چې پلا باید سروی وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړېږي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د 3 تر 5 کالو پورې ځینې بندونې جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدی دی د دبور اسکارا افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برېښنا فابریکی جوړ کی او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي، لکه حلقوي مثلا د تاجکستان شیرازی کابل ته مثلا د ازبکستان شیرازی د ترکمنستان د ایران د زایون شیرازی لاینونه شته دي د اندیانو جوړ کړی نور ماستا جوړ کړی دي اوس هم دا که میرویس عزیزی کار څوک پیچدا کار وکړي نو ضرورت په دې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته د ډبرو د سکرو نژدې و دغه ته جوړ کړي بعد هغه دغه ځای دغه برخ انتقال شي نورو ولایت ته نو تاسې مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند لکه جرمني لکه بریتانیا په اوبو کې حتی هغه د باد نه دوی استفاده کوي الان چې دومره باد هم هلته نشته افغانستان غرنی واد دی خصوصا هرات خو 140 ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی مثلا کابل ټول افغانستان وګورئ د پامیر د بدخشان د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بسیار د لمریزې برښنا نه استفاده کوي حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار استفاده کېدای شي.
بله ناظم صاحب تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغال او باد او لمر نه پراته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري او وایي چې شاوخوا 15 کاله نیسي چې دا سروې سي په همدغسې یو حالت کې مثلا د 10 میلیارد ډالر د پانګونې ژمنه کیږي بیرې دې چې کومه سروې وسی دا څومره تطابق لري مخکې دې چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارد ډالر د پانګونې تړون امضا کیږي
سروې خو درې 15 کال وخت نه تیر جر کیږي سروې منتهغه جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل درې تر 15 کال پورې دغه بندونه غټ بندونه وخت نه تیر شي جوړ شي
نادن صاحب دغه د برق موضوع کې کله ځرته هم شو ځکه دا داسې ستونزه ده چې له لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي دغه د 10 میلیارد ډالرو پانګونې کوم تړون چې کېده هلته وویل شول چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي بلکې نورو هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي همداسې د تخنیکي پلوه ظرفیتونه دومره شته چې افغانستان کېدای شي د برېښنا په برخه کې په پښو ودرېږي او ګاونډیو هیوادونو ته برېښنا صادره کړي.
بله بله په دې چې موږ خواص خو په کافي اندازه اوبه لرو دا اوس هم چې وچکالي هم دی بیا موږ اوبه لرو مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته ما لیدلی ده چې یو سیند باندې دولس بند برخه دې ترکرو چې د ځانګړي جوړ کې چې هغه دوا کې چې ما کار کړی په یو کې 1200 میگاوات بار غورځول او په دوم کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای یعنی 2000 میگاوات دوا بنده برته الان چې په افغانستان کې په دایره کونار پر سند امو پر سند مرغاو پر سند ګلمن پر سند په نورو سندونو کې په وځه پنشیر پر سند باندې یو دی سالنګ پر سند باندې د لوګر پر سند باندې دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې مونږ نه تانه شي یو بند برق جوړېدل جوړولی شو چې چندین بند برق مونږ کولی شو چې جوړې کړو او د اوبه او بې ضرر ترین انرژي چې تولیدېږي دا د اوبه ده او غیر د هغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاله روس مونږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت هر څه چې قیمت یې ورته بیا هم ارزان ده مونږ ولې دغه برق صادر نه کړو دغه ډبر سکاره دلته انرژي برق تولید کو برق صادر کو ډېر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو دا مونږ ته ود مونږ په ګټه ده تر دې چې مونږ سکاره صادر کو
څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي ځکه په خو به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجنيران به چې په هغه به بریدونه کېدل او هغه پانګونه به نه کېدل بندونه به نه جوړېدل سره دې چې له پخوانه مثلا ډیزاینونه وو د بندونو یا پروژې وي
افغانستان یو غرنۍ واد دی ممکن 15% یا 40% مونږ زراعتي مزکولرو نو نور خارونه دي وغرونه دي نو د بندونو جوړول د ټولو ام د افغانستان په ګټه ده، ام د هیوادونو په ګټه ده چې مونږ د مونږ اوبه خواته ځي. بل دا چې غیر دی یو د ایران چې د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی، نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نه هم کوم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکړو څومره ور نه کړو. ولی ضرورت دی که چیری مشکلات جوړی دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره او دوی ته تشویش دی چې دا بندونه چې جوړو دغه انرژي هم تاسو باندې خرڅوو او هم د تاسو په ګټه ده هم د مونږ په ګټه ده.
کور ودان د اوبو او انرژۍ د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډېره مننه چې له مونږ سره مو خبرې وکړې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه ونی که هیلی میمونی در نوزده کون که هیلی در چراغ و جور بایست وقت با ما هم ترده محل پا خیر رسولی وید در جوان چاری با موش پرمخزی. تست طولو تا در نمیز الوست شرخ لاسویم. هیلی در چی در تل پسیر نن رس هم در الوست را خیلی نیشی بار سرمال اوسی او در نمیزی در موضوع سخه گت وخلی. در نمیزی موضوع مو در ملتر سیستم جورا ولدی. پا در الوست که با موجو تاسی پا در بندی و پو هیجو چی در ملتر سیستم یعنی څه معنا لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي رواني او ټولنیزو ستونزو سره د مقابله کولو یا د همدغه احساساتي رواني او ټولنیزو ستونزو د ښه مدیریت لپاره یو ډېر مهمه لاره ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره موږ کولای شو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیزو ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په ښه ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډېر مهم ارختی چې هغه بیا کولای شي زموږ سره مرسته کولای شي تر څو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني او د ټولنیزو او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کړو. دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسي، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسي، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستان یا هم نور داسې کسان چې هغوی ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسي چې دوی بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول یعنی دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولري، کچیر هغه ستاسو دوستان اوسي، کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي یا هم ستاسو کاران اوسي، مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغوی باندې باور ولري او هغوی پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوي وکړي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغوی په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکارو، ستاسو سره مرسته وکړي. په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم وویل د احساساتي رواني ټولنیزو ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولی شي. راځو اهمیت ته، دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باوري کسانو درلودل، که چیرې هغه ملګري، دوستان، همکاران، که هر څوک واوسي مګر د باور وړ کسان واوسي، د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري؟ اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په ښه آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه د دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو، چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمولو کولو د رواني حالت د ښه کولو سره مرسته کوي، ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي، دا په خپل احساساتي فشار کموي، رواني حالت او ذهني ارامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لرې کړي، یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لرې کړي. ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، دا په دې معنی چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لرئ، داسې یو کسان لرئ چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي، د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي. نو کله چې داسې کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي، یا تاسو دا ډول کسان ولرئ، دغه سیستم یا ملاتړ سیستم تاسو ولري، نو دلته تاسو د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیز انزوا څخه لرې کیږئ، ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوئ، د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان، یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي، یعنی ستاسو د باور وړ کسان، دا کسان کولای سي چې تاسو ته شي مشورې درکړي، ښه لارښوونې تاسو ته وکړي، چې هغوی ممکن خپل د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په هکله پوهه لري، چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سئ په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ. کله چې تاسو د کوم ستونزې سره، د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ، یا د هغو سره مخ کیږئ، دا کسان به تاسو سره کولای سئ ښه مرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، ښې لارښوونې درته وکړي او عملي مشورې درکړي. یعنې ستاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ، ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولی شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، یا څنګه کولای سو دغه سیستم په ښه ډول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور وړ کسان پیدا کړئ. د باور وړ کسان هغه کسان کېدای سي ستاسو د کورنۍ غړي ووسي، کېدای سي ستاسو دوستان او همکاران، هر هغه څوک ووسي چې هغه د باور وړ وي. یعنی داسې کسان وي چې تاسو په پوره شکل سره په هغوی باندې باور لري، پرته د کوم اندېښنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغو سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حده باید دغه کسان د باور وړ ووسي. یعنی که چې د هغه هر څوک ووسي، مګر د باور وړ ووسي، تاسو پر هغه باندې باور ولرئ، چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینې ډول اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په هکله نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي، یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینې او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم، د دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه، کچیر هغه سپورتي فعالیتونه اوسي، کچیر هغه سیمینارونه، ورکشاپونه، یا داسې یو ځای اوسي چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري، د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ، چې مثلا کچیر په سپورتي یو پروګرام کې، یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ، چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست، یا داسې یو کس تاسو پیدا کړئ چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي، او تاسو وکولای سي پر هغه باندې باور وکړئ. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ، تر څو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي، چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل، په دې طریقه سره تاسو کولای سئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای سئ چې یو رواني مشاور سره، یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ، تر څو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخه سي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي، او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخه سي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي. زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په حق له د خپل افکار په حق له د خبر کول څخه بیریږي، یعنی نه غواړي د تزرن نشه کوي چې دوی د خپل احساساتو په حق له یا د خپل ستونزو په حق له دوی خبري وکړي. مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په حق له د خپل احساساتو په حق له خبرې وکړئ چې دا تاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوئ، دا تاسو د قوت نشه ده، تاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوئ او ورڅخه بیریږئ. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ، یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنا نه لري چې نور خلک د تاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د تاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل اوسي. تاسو هم د باور وړ کسان اوسي. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغوی به هم تاسو په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولی شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخه ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخه لري، اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده. ستاسو د احساساتي ملاتړ دپاره تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنې د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده، چې دا د ملاتړ سیستم یوه برخه کېدای شي. تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتئ چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات د هغو لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسئ. او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي، چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي، یا هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دی. بله برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصصو نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې یا ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي. یا ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي. کېدای شي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت، د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای شي چې د فشار هغه کچه ستاسو په وجود کې راکم کړي یا ستاسو په ذهن کې راکم کړي. تاسو کولای شئ چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ، چې دا هم یو ډول ملاتړ دی چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګ یې ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دی، چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینې برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولی شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس ته راتلونکې درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلوی مهربانه را پس بیتری نما سلامونه نکه هیل میومنی هیل د چرو حجور به است وخت به مهم ترتی مهاله په خیر رسولی وي تاسو ټول ته شرغلاست هم دنن ورځ لوسته هیل د چنن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بر سر ملوسی او دنن ورځ د موضوع څخه کټه واخلي. دنن ورځ موضوع مو د ستونزمنو احساسات سره مقابله ده، چې د سختو او ستونزمنو احساسات سره تر ول مقابله کولای سو او د داسې احساسات سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دغه ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نکړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساساتو پیژنی او هغه ومني. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژني او هغه ومني. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق لساس په هوای نور هم زیات سي، هغه احساسات په شډول سره درک او د هغه په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په شکل سره هغه درک ومني. نو لومړی ګام هم دا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژني، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کیدای سي تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، نو تاسو باید ووایاست چې زه په اوس حال کې غوسه یم یا زه ناامیده یم یا زه ناهیله یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو پیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې ودا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، ورڅخه تښتئ مه، هڅه وکړئ چې هغه ومنئ. دا هم کولای سي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ دا تاسو سره کومک کوي چې تاسو د خپل احساس په ښه ډول سره وپیژنئ، چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ او هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن و، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای سو یا کنټرول کولای سو، د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لاره دا ده چې تاسو د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډیر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی چې تاسو ژوره ساه واخلئ، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو څو ځلې دغه خپل دغه تمرین تاسو تکرار کړئ. ژوره ساه واخلئ د څو دقیقو لپاره، تاسو د تمرین تکرار کړئ چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي. یعنی لومړنی او ډیر اغیزناک یو ډیر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د ستونزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولی شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لیرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي. د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ. مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت سي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه، یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، د هغه پر ځای تاسو کولی شئ چې وایئ چې زه کولی شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته خپل مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي، تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر شوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ شوي نه دي. نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې ترڅنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلي وو، تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لري لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلان او درختو د طبیعت ته تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، ارام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. که چیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوای کولی چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو که چیرې دا احساسات تر دې حده شدید سوه چې بیا ستاسو ورځنۍ چارې یا ستاسو ورځنۍ ژوند یې د ستونزې سره مخامخ کړئ، نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو د هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولی شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د مؤثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په مؤثر ډول سره په مفید ډول سره د خپلو احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا د دغه فعالیتونو سرته رسول یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، د دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو ښه ذهني روغتیا ته رسوي. که چیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده واست، تاسو ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته وه، یا هم اندېښنه ویره یا استراب و استرس مو درلوده، غم غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسو دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه سي. یعنې تاسو ته ذهني آرامتیا درکوي. ترڅنګ کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په شته طریقه سره په موثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ، نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا د تاسو ورسېدل تاسو فشار او ذهني ارامتیا کم اسوله، نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده، دغه ستونزمنو یا سختو احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی د اړیکو د ښه کولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولای شئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړ د تاسو دا درس د کوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکړي. یو دلته د زغم زیاتول د اړیکو ښه کول او د ځان پوهاوی دا هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هره برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخو کې به ستاسو د رضایت کچه لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ. ځکه کله چې یو انسان ذهنا آرام اوسي، ذهني ارامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالي، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو ښه کول، د ژوند د کیفیت لوړول، دا هغه ځینی ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. کچېری یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، د دې څخه په دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه ورسته د کوم احساس چې درلودي دغه احساسات په یو کتابچه کې لیکي. روسه دې هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړ، خپل نیمګړتیاوي، خپل تیروتنې په ګوته کړلې، نو دغه پروسې په مرسته به دې کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، دغه د پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي. نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، دغه د پاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول یې باید ولرو ترڅو وکولای شو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، ترڅنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي. چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو ستونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسو دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای شو، څنګه دغه ستونزمنو احساسات پیژندلای شو، څنګه هغه مدیریت کولای شو، هغه کنټرولولای شو. د کنټرول کولو څخه ورسته یا کله چې کنټرول شو، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. نو په دې هیله چې تر دې وروسته نه شي بوته سره سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملي کړي په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولري. ښه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 23 11.
ਦੇ ਦਿਨਾਂ
بنا